د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزول ویلان کړي. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یا یک جهته کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره وو ورځې مهلت ورکړي. د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو تازه هڅو د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو خبرګون راپارول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوز اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیوړی مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوز د امریکو د اداري ایس پی آر په وینا پرون پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځنی کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپیخو امنیتی اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، د هغوی فعالیت او دغه وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی کمانډانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي یا یک جهته کمیټې پرلت نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستانو د احتجاجي پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې د په ورځو کې دننه ومني، ګینې نو تحریک په خپل مدعا د بلوس قام مخې ته کېږدي. نوموړی وویل: غوایی د اسلام آباد انتظامی ته یو وار بیا دا پیغام ورکو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج تر سره کیدونکو هر تشدد او زیاتی جواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې د بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزي د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري لادرک کسان د پریښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي، او حکومت د اعتراف وکړي چې جبري لادرک کړل شوي کسان د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل کیږي. خو بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورا عدالت وژنو تور رد کړی دی او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې به یې کوي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د سمودې لپاره هیره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ټرانس افغان پروژې کې پانګونه وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. دغه هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران ایران د جوهری پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران د انتهایی غنی شو یورانیم تولید زیات کړی دی او په خوا چې په تولید کې کوم کمی راوستی و هغه یې د 2023 کال له نیمایي نه وروسته بیرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کاروایی تیزوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د شیګړې لپاره نوې منصوبه پیلوي خو کروندګر وایي له تاوان سره مخامخ دي.
کله زمینداری فیل شي نو زریز مکه چې کمیان په تیزا سره زمیندار لګیا دی او د کورونا لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅوي او نور کاروبارونه شروع کوي.
په خیبر ضلع کې د انتخاباتو هلې ځلې روانې دي. ځینې خلک له دغو ټاکنو ډیره هیله نه لري خو یو ځوان وایي
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی نو مونږ به عوامو له باور د ورکو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د نورو کلونو په څیر روان کال هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ لړۍ روانه وه. پر خلکو څه تیر شو
د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ خودکش دمه کې او د نه علاوه د فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د پوز پای مهمه دور ځنی غونډ کې چې پرون پرول پنڈی کې پیل شوی پریکړه شوی دا چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوال ډلو پر ضد به کوټلی ګامونه اخیستل کیږي. د کور کمانډرانو دا یادې غونډې مشري د پاکستاني پوز مشر جنرال اسیم منیر کوله. نوموړی تازه له امریکا ستون شوی دی. د پوز لخوا په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یو ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالیدل د پاکستان سلامتی ته خطره ده. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه په اسلام آباد کیز مجل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په پایل کې د دی غونډي ارزښت پښتلې دي.
تا مهمه خو پدې و چې د کال واخیری سو ورځې دي او غونډه لکه غټول یو جایزه یو جاج غونډه اخستې دي چې خدای غي روس ته بیا بیانې راغلي. دا نو اس خو د فوج د مشر بیانې هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانې بیا وروستو د فوج د خوا خبره شي نو معنی دا ده چې په هغې کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغې ته توجه شوې ده او په هغې کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل هغې کې دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه دی اخیستل شوی، لیکن مراد خود افغانستان دی چې ټي ټي پي او دغه رنګ نورې ډلې د دغه بیانې په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس پخوا فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې ترلاسه کړې دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغې تر فعالیت اجازه د افغان طالبان نه مني، نو معنی دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس ښکاري او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حملې چونکې زیاتې شوې دي، نو د هغې باوجود ممکن ده چې دلته دا یو احساس وي د فوجي قمندانانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دي اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینې تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله د یادا غزه نه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ډیورنډ کرخه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډیر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو به ګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ د ویزه ده، د وسلوالو تیریدل په ډیورن کرخه باندې دیتہ ستاسو نظر څه دی دا کار دوی د سلارې لری چې وسم اوړي راوړي په دغه لار باندې
ګوره پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر سي مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی دی او تخپل کلی پوسټونه خو دی زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما نو دی خپل طرف نه خوکړ خو د دې یو ګيله مخکیم پاتې شوی ول د تیر حکومت نه او طالبانو نه خو ځکه زیاتره چې دی امیدواري و چې طالبانو حکومت راشي نو د تبم له حالات خوشي دوی دا وی چې افغان غاړه ته هغه رنگ ګامونه نه دی خستل شوی چې څنګه پاکستان خستل
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله د ماتي سره مخامخ ده ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سمبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولو هغومره عاید لاسته نه ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوې منصوبه پیلوي. په پېښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکونکي ساينسي لیبرټری پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نوویو ساينسي طریقو باندې د کرهنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبه په اړه خبرې وکړې. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
پېښور کې د صوبې غټه ساينسي لیبرټری پی سي ایس آی آر کوم چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیدار لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیدارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساينسي لارو زمیداری کولو او بیا دغه زمیدار لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړي. د پی سي ایس آی آر لیبرټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جانګیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیدارو ته نوې او ساينسي لار خودل او دوی خبرول دي
ته ورس پورز آبادی اغه سی وکیږي او زریز مکه اغه ورس پورز کمیږي او ته دی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې اغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کو اغه هوریزونټل تزمه کې پسه ته باندې کو اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمکه مختلف چتونو کې موږ اغه ورټیکل فارمینګ کولې شو او یو اندازې مطابق ته دی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 پروڈکشن منګه مختلف لیئرز کې کولې شو.
د صوبې زمیداران وایي چې زمیدار کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي ډېر ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې زمنګ مقامي مغفل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي په غو باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او اغه مارکیټ کله راشي نو اغه مارکیټ اغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه اغه تر خپل پیسو بدل چې کم نه ملاويږي یعنی زمیدار لپاره نقصان دی راځ په دې ټولو اثرات چې کم نه لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم نه په تیزه سره زمیدار لګیا دی اوغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد خکول لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې صبح کې پنړیواله کچا د صنعتي املاکو ته د ود ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجنیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیدار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیدار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر بده فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې داغه قیمت ډیر پخ کته راشي زمیدار دغه شی نه ملوي نو دا بستا په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی غا سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی غا خیر ریټرن ملويږي چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي غا بنوي ټیکنیکس زغزدا کوي بنوي ټیکنالوژي امرا ولي چې پروډوس سیوا کم نو دی اکنامیک زون په وجه باندې ان شاء الله تعالی زمونږه پوره یقین ده چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټول غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبې سبان دې 3000 اکر ده او دې کې د ملکی سرمایه‌کارونو علاوه نړیوال سرمایه‌کار هم په لاره سرمایه لګوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن له پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی پر یوه او د صوبایي اسمبلی پر درو څوکیو انتخابات کیږي. ولس که څه هم د انتخاباتو پر تیارو بوخت دی، خو یو شمېر یې ناهیلي دي او وایي نماندان یا امیدواران وادي لوی لوی ورسره کوي، خو د دوی په وینا تاریخ ثابت کړی دا چې بیا وروسته پر هغو وادو نه خیزي یا یې نه پوره کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده، نو باید چې خامخا خلک ووټ ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکول وعدې شوې وې، خو پوره نه کړل شوې، او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات دا دي چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو، هغه روپو تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوي. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو، نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وي چې شیلمان واټر سکیم اوبه برابر ولو، ور سره چې د سپورتس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وادي کړې بلابد امرغه تر اوسه پورې غي واده ترنا تر سره شوی.
د جمهوریت او سیاسي او مدني فعال داوود خان پر دې بیا وای چې پرمختیایي کارونو لاس ته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینې ذریعہ خپل ووټ کارول او جمهوریت نظام دی.
د مونږ یقین په ووټه او په بلټ پیپر باندې دی، نو دا غي د پر مونږ الیکشن کمپینونو هم کوو ان شاء الله. موږ په ګلو کو صوبه نیم ګرځېږو او دا مطالبه به هم کوو د ریاست نه، چې کوم د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق ته او د کوم سیز دپاره موږ ووټ غواړو، هغه سیزونه به ته موږ لا راکاوې، نو د هغې نه بعد به د خلکو اعتماد به حل کېږي، هغه به د تاسو سره په پالیسو باندې متفق کېږي. نو موږ به عوامو له باور د ورکوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادې په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلی یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې، او د صوبایي اسمبلی درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلی په ویشتمه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلی په دوه حلقو یعنی ان درې څلوېښت او ان څلور څلوېښت باندې د پاکستان تحریک انصاف دوه امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په دریو سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناکراره سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده چې په دې تیر یو کال کې هلته څه تیر شوي وو.
د تیرو کلونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ترسي. تیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او وسلوي خو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دھماکه او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئینه پس بیا بدامنه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څنګ او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عوام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 255 وسلوال وژلي شوي او 912 نیول شوی دی. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زید کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زید د زرو نه زیاتې کاروایې شوی چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم له مرکز څخه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده او سم مرکز د یادې صوبې د 230 ارب روپیو پور وړې دي. شنونکي وایي اوس خو نگران حکومت او په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نسی غوښتلای، خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یاد صوبا د مالی ستونزو للاسا کړیږي. د مشال ریډي خبريال غلام غوث په ډېر ریپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې سرکاري دستاویزات خایي چې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپل بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانه د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټي د قبایلی ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کېدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پختونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نوه زیاته شوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پختنې په جواب کې وایي
زمونږ صوبے سره خو زیات ظلم دا او چې دوی چې کوم فاټا پیسې دی یا غم نه دی ور کړی چې کوم د بجلی منافع او هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو ګیس حواله سره تقریبا 2.5 ارب روپے چې کوم دی هغه فیډرل گورنمنٹ سره پروت دی نو چې نگران حکومت یې خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره ڈیولپمنٹ چې کوم بجٹ دی هغه زیرو پہ روان دی کار مار نشته ټول یو کال نه تقریبا تاسو ګوري دلته برتیانه باندې ټول یو سسٹم چې کم دی هغه جام شوی دی او هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چاو ته مشوره ورکړې وه خو ډیره غلط مشوره وه او چې حکومت یې پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په طریق انصاف باندې هم راځي
خو بلې خوا ته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وو نو هغه مهال د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پختونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پختونخوا صوبې او مرکز ترمنز د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبې کې د نگران حکومت په وجه د معامله نور هم پیچلی شوې ده
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي تاسو ته به یاد وي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو به دلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو هغې ته به میرت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پریشر به پی غورځولو نو علاوه چې دی په دې حقله باندې څه نه څه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغه نه مونږه دې وخت کې زیات متاثر کیږو
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی سره اختیار نشته مینډیټ نشته مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته مستا په تنهاګانو کې هم مسله ده انکریزز نه ملاویږي خلکو ته ډیرو ځینو کې لکه د فنډس کمیانی دي داغې د وجه ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه نو دغه خدا خو هغه د پاره داده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تم لرو خدای پاک دی وکړي چې په فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو سنه سبا سیزونه په لار شي
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لړمحالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پختونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړی وو هغه محل د گورنر هاوس لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنۍ تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړې وه نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبی ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خود خیبر پختونخوا د خزانه د محکمه د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبی د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له نجیب عامر څخه د خبرونو لنډي زوړو.
د پاکستان د پوځ اعلی قمندانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR په وینا پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پر لټن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د هیواد د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو او نور دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شوو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون دا اقدام لاغي وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. او سم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او له ګاونډي هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واوري اوریدل پیل شوي او د هوا درجه پر ټیټېدو ده. زموږ همکار سالی محمد سالی په دې اړه ریپورت لري.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې ایز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په وړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اوریدل پیل شوې دي. ترڅو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د غیوات و پر دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلق داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولي خپل سرپنا نه لري په روزانه گزاره ده دغه واړه واړه بچانې غاړي تولیدل دي اعتماد ستپ دې کلی کې کونډې ستا غریب کار خلق ستا مایوب خلق ستا لکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وایي د 2023 نه د کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافی خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
د طالبان حکومت وایي چې تر اوسه نږدې 8,00,000 کډوال ګاونډیو هیوادونو په زور ایستل شوي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان د حکومت ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړې چې د کورنیو سره د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو لخوا د نغدو پیسو په ګډون بیلابیل مرستې سوي دي. خو افغانستان ته یو شمیر ستانه سوي افغانان وایي چې دوی ته اړین مرستې نه دي رسیدلې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هوادونو د بیاسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکه ترڅنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 1,000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوې دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800,000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه 8,00,000 کډوال د ټولو نړیوالو اصول او د ګاونډوي هیوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه استل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنۍ ته 1,000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینې نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحده راواړه ولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې موږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا موږ په زور راشلل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره 1,000 مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمیر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړ شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبر پښتونخوا کې د سیاحت سرزینا کارکوونکي وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي له دې وجې یې ستونزې زیاتې شوې دي. د سیاحت ځینو کارکوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده ګرانۍ کې ورته د کور ساتل ګران شوي دي. د دوی په وینا چې د دې له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي کچیرې په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ور نه کړل سوې نو احتجاجي پرلت به پیل کړي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
صوبه کې کارکوونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي چې د ګرانۍ له وجې وخت تیرول وړاندې هم بې وزلو غریبانو ته ګران شوي دي. ولې تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه میلاودو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوي دي. د مردان الوین افتخار چې د لیډي هلت ورکرز د سازمان صوبایي مشره ده، مشال لیډو ته د دسمبر په 18مه په دې باب لوایي
تنخوا نه بغیر گزاره ډېره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیات تر خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هسبند وایف دواړه، نو چې کله د کور نه دواړه کسان راشي او دواړه بې تنخوا کینی نو بیا تاسو خپل سوچو کې چې څنګه به مونږ 13 نومبر کې مونږ دغه شانتي د بایکاټ اعلان وکړو د پولیو کمپین، نو دی مونږ ته چې نتاسو کمپین وکړي مونږ تم احساس شته چې یاره پولیو انتهایی مطلب دا یو نېشنل ایمرجنسی ده. بل دا چې په دې کې د غریبانان خلک دي نو الریډي چې کې دي فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
دا یاد سازمان یو بل مشر نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره د پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندان کارونه نه لري، نو په دې تنخواګانو نه اغستو په دوی ډیر اغیز وي. هوای افسوس په دې خبره ورزي چې خپل حق غوښتلو لپاره به هم دا زرانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډیر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتلو لپاره به بار بار دا تور سره سړکونو ته راوځي، چوکونو ته راوځي، د پریس کلب مخې ته بکینی، الته به پرلت غزي او خپل حق بغواړي. دا زمونږ مذهب دا وي چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې به هغه ته خپله معاوضه، خپله مزدور یا چې کم داغه اجرت ته دا ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل لې وی چې سړی تنگ شینو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ڈبلیو ټول عمر غریبانا نه هر قسمه سخت حالات سره مخ شوی دي. کم قسمه ډیوټیانه چې په مونږ ور چولی دي اغي خپه خوشاله سره او پروغ سره سره رسولي دي.
ولی په دغه مو چې کله د یاد پروګرام د چرواکی ډاکټر محمد عرف نو پختل نو دی مشال لړو ته ویل چې 13 هفته یو غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری پریکړه کړې او ډیر زر بعد وی ته تنخواګانې ورکړل شي.
دار ته پته ده چې شوده او دا دیوم دی او بیا دا ایچ پی ویکسینیټر زوم دی. نو دا اوس چیف سیکرټری صاحب چې دنه هغه پریویس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو، نو دا مونږ په ایجنډا باندې اچولو. نو هغه باندې چیف سیکرټری صاحب اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو، ان شاء الله فائنانس دې دا ورکړي دي. میټینګ منټس فائنانس سره هم شیر شوی دي او دا چې دنه په پروسس کې دي. دا سیلریز چې کوم ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملو شي ورسره ورسره چې
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبه کې تر 3000 کنټریکټ ملازمین کار کوي چې پکې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو د تنخواګانو مسله نه یوازې د کنټریکټ یا کچا ملازمینو ته ده، بلکې پخې نوکری لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی ته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به د ټولې صوبې نه پېښور کې احتجاجي پرلت لپاره راغونډېږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,390 او 15,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم په پاکستان کې یو شمیر سیاسي بدلونونه رااله. په دې ترڅ کې که یو پلو د سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو، په بیلو ګوندونو کې اختلافاتو، بل پلو د ځینو ګوندونو له اسټبلیشمنټ سره هم ستونزې وې. د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزي په روان کال کې لویو سیاسي بدلونونو او پیښو ته کتنه کړې ده.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پریخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې، او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ لري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي، نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولستونه راسو. دی وکړ ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو، او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو، خلکو به ویل چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولای شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم، او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو، او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو دراتک نوړان دي د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو، او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړې، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو، هغوی سره اختیارات نو، او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي، او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو د غوښتنې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي او په دې کې تیزوالی راوستي. په ملک کې د بیلابیلو ګوندونو انتخاباتي جلسې او خپل سیاسي منشور سره سم ولس سره وادي کوي. په ملک کې د 2023 کال د فروری پر 8 عام انتخابات ترسره کیږي. په سواد کې ولس وایي سیاسي ګوندونه له انتخاباتو مخکې ډېری ژمنې وکړي، خو بیا په اقتدار کې لراتلو وروسته د دوی غوښتنې نه پوره کوي. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان له خلکو سره غږېدل دي.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دون پیسې وړي بار ملکونو کې خود جاب سوګ راوړي. یو خبره دا دلته چې اوس کارخانه منګه چوړه په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه ده چا ده د دین او شریف ده شابه شریف ده زرداری ده عمران خان ده دوی دوی اول دا وړه د منګي ولې نارځانه اول دا غریبانان لا دا غون وړي په خلک کې ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا به راشي په تخبکین بیا به ګډه ډکې دلته وي بس بهر ده دا خو مزاق دی قوم سره اول احتساب وروسته بیا انتخاب پکار دی.
څه توقعات لري دا ماحول دا انتخابات لپاره برابر دی؟ ټیک دی خپل نوم راته وایي دا کوم ځای کې
زما نوم عبدالواحد دی او د سید شریف شګه اوسیدونکی ما اوس خو مونږ دا توقول کړه کوم مطلب دی نه مخکې شاباش شریف شب راغه نو هغه وی چې زه عمل ټیکوم د ټول بچمه عزت عمل مل ټیکو منګای ختمه منګای کم طرف ته لاړه پچو د سو د غلط خبره اوس 3031 ته لاړه پکار د جدو د عمل ټیکړه وې کنه پکار د جدو د منګای کتر اوسې وې بجلی و ورس تور د اوس بیا یو روپی سره پاس بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګیس ته پټو بلی ګران کو څوک ټیکای ټیکول ور څوک دی مونږ ته د څوک وخه چې څوک ټیکول ورسته هر سړی راځي خپل جیب ډکی غریبانا نه دل کړو تباہ او بربادی کړو.
جی بالکل منګوري بازار کې ولاړ یو د خلکو نم دغه پښتنه کوي راتلونکو انتخاباتو چې هغه ماحول سازگار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی مثلا یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کوي په دې ملک کې انتخابات روان دي هغه انتخابات تاسو ولاړ تر خپل پیجنګلو کې خپل روزګار راته وایسه کار کوي او بیا راځه خپل
بچا لاله د منګوري ماده نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې دا دغه چیرې الیکشن چیرې ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل دی چیرې په دې ملک کې دی دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د شفاف او شفافي د هیڅ یو چا دی په اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دې چاته اوټ ورکي او هغه خلق ایوان ته لړشي او دغه ایوان یو با اختیار ایوانی چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوام د پاره یو حق قانون سازي وکي نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سوس ورنټان دیس د کونکو دی نو په پښتنه کو خاله تر خپل نوم وایا کم کلاس کې.
السلام علیکم زما نوم ابراهیم دی زبر 10 کلاس کې سوچړن اکیډمي سکول نه سبق وایم زموږ نه توقعات چې موږ دي خاينو واستنه جوړ شي خکا له جن دی راکي خاص کول نه دی راکي چې موږ خطا تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد ته ورسو او دا موږ بیا موږ نور واخو بوزو
بل مرګره پښتنه کو
زمانو سید العالم جن فادر نه میسج او سینو نه درنګ مالین لازم خو لکه دا او انتخابات بالکل صحیح پکار دي خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشو او بس د پارټي او د چیرمن لار سره چرای شي او لاړ شي پکا چې دا انتخابات چې کم وشي دینه چې د سټډنټان دار سره ملاو شي د کم اډیوکیشن دوله پکا دا پرام شي د کم جاب زار سره ملاو شي سینج یو کس ته سټډنټ تعلیم حاصل کوي او لاړ شي بار ملتا د سینند پکا پکا چې دا حاصل کړه دوه جاب په پاکستان کې ملاو شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه. د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې په خیبر ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې په باړه جمرود او لنډي کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي چې د دې ادارې قوانینو سره سم د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي. د مشال رډي خبریال فرهاد شنواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال او ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي.
او مین سی سی کم دی فوډ سیفټی دا هایجین دا کوالټی دا بزنس رجسٹریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز هم ورکوو. هر شاپس ته هغه پولٹری دی او میٹ شاپس دی مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو اسٹوریج خپل غور کو ایس او پیز ور کو دا سیل خپل ایس او پیز ور کو او دکاندار اول پوی کو او غین پس بیا زمون فائن هم ډیر او زیات دی مینیمم 25,000 نه سٹارٹ کیږي.
د جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریدی وایي چې پکار دا لومړی دغه اداره خوراکي شیان جوړو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پرې جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو جرمانی هم لګوي تاسو یو مطلب یو ځای لزی ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبان ته پته لګي چې دا ریټ باندې سبا سباره کې وشو زما سره غلطي و سره کار مې کړو غلط چې
اختیار هم ورغزیدلای. فرهاد شنوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا